ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಜಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ಗ್ರಾನೋರ್ದನ್ಕೋ ಅಸ್ಲಾಂ ಅಲೈಕುಮ್ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ ನಂದ ಇತ್ವಾರ್ ವರ್ಸ್ ಕಾಲ್ ದ್ವಜರ ಪಿಂಡಲಸಂ ದ ನವಂಬರ್ ದ ಮ್ಯಾಶ್ಟಿ ಉಡುಂಬೈ ನೆಟ್ಟ ದ ವಕ್ಷವೇ ದೇ ಪೋ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಗೆ ದ ಮಹಾ ಮಿಷ್ಬಕ್ ಪೋ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ದಿ ಪಿಂಜ್ನಿವೆ ಔದಲ್ತ ಪೋ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿ ಕೆ ದ ಸಹರ್ ಅತ ಬಜೆ ಶಿವಿ ದಿ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ಪೋ ದೇ ಸಹರನೆ ಪದೇ ಮಹಾಮನೆ ಪರವಾನ ಕೆ ದರ್ತ ಜೋ ಶ್ವೇಬ್ ಜಾದಾ
ಔಜ ನಸರ್ ಕಾಕರ್
ಹರ್ ಕಲೆ ವಾಯ್ ಉಡುಂಬೆ ಸ್ತಾ ಸುಪಾಮ ನಗರ ಜೋ ದೋಸ್ತ್ ವಖ್ ಮುಹಿಮ್ ಖಬರು ನು ಸರ್ ಟಕೋತಾ
د پاکستاني او مذهبي ګوند جماعت اسلامي په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره سبا د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه را بللې د قبایلی سیمو د حقونو لپاره ځخ پورته کوونکې اجازه مند وای د دې غونډې ورسته په 14 نومبر به د قبایلی سیمي حیثیت بدلولو لپاره د پارلمان ومخه ته احتجاج هم کوي
پشاور موټروي او د مردان موټروي نه په قبایل روانيږي او د پارلیمنت مخه ته به کوم دی ډېر زبردست احتجاج
د خیبر پختونخوا بر دیر کوستان کې ځای خلک وای اکثره کورونه د زلزلې د لاسا زیانمن شوي او حکومتي مرستو ته اړتیا لري د سیمینا یو ځای تن دی ور ریډیو ته د خپل مشکلاتو په اړه وای
د ډیر زیات مشکلات دي زمونږ کله ډیر تبا شوی دی او مکرونه ولیدل دي کوم چې دین هغه په لګو باندې حساب دي زمونږ خپل د پلاستیک نوم کې جوړ کړی او باغې کې ناشي
د پښتنو ستر سیاسي او ملي مبارز افضل خان لالا په سوار دروشخیل کې نن خاورو ته سپارل شوی د خدای بخښلی افضل خان لالا مرګ پښتنو مشرانو یو لوی زیان بللی
دغه هغه وفات یو لوی نقصان دی خو ما یقین دی چې هغه ته د خراج عقیدت وړاندې کولو بهترین طریقه دا ده چې موږ هغه په لار روانو شو
قدر من اوردونکو دا اوسر ټکی اوس پام شه د دې او زنو نورو مهمو سیمایزو او نړیوالو خبرونو تفصیل ته
د پاکستاني و مذهبي ګوند جماعت اسلامي د هوا د قبایلی سیمو په باب سبا د دوشنبه پر ورځ د ټولو ګوندونو کانفرنس را بللې دغه کانفرنس به سرشار اسلام آباد کې ترسره کیږي د ګوند مشر سراج الحق نن خبريالانو ته ویلي د کانفرنس کې به د پاکستان اساسي قانون تر قبایلی سیمو پورې غزول د اف سی آر په نوم د انګریزانو د وخت تور قانون ختمول او د قبایلی سیمو د حیثیت د ټاکلو په حق له د سیاسي ګوندونو او د قبایلی سیمو د سیاسي مشرانو او نمائندګانو په صلاح یو شریکه تګلاره ټاکل کیږي جماعت اسلامي وایي کانفرنس کې زیات سیاسی ګوندونو د ګډون پخلای کړی دی خو واکمن مسلم لیگ نون او د هغه ائتلافي پښتونخوا ملي عوامي ګوند له خوا تر اوسه څه نه دی ویل سوی
په داسې حال چې د پاکستان مرکزی حکومت او د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت له خوا تیر اونۍ په پاکستان او افغانستان کې راغلي زلزله ځپلو خلکو د مرستو اعلانونه شوي خو اوس هم د خیبر پښتونخوا یو شمېر سیمو کې متاثره خلک ګیلمن دي چې تر اوسه دوی ته حکومتي امداد نه دی رسېدلی د خیبر پښتونخوا وروسته پاتې سیمو کې زلزله ځپلي خلک په سخته یخنۍ کې امداد ته پته مناستي د برادر ضلع وروسته پاتې سیمو کوستان شرینګل ډوګدره تلاموتۍ ګوالدۍ اوشیری او ګڼې نورې خې دا سیدی چې د غلطه زلزلې په سلګونو کورونه وران کړی دي په خیبر پښتونخوا کې د قدرتۍ آفتونو په وخت د مرستو ادارې ایف ډی ایم ای چارواکو تیر ورځ وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته ویلو په زلزله کې د مړو شو شمیره 215 ده دغه چارواکي په وینا په دغه زلزله کې 28,000 کورونه تباه شوي چې په کې 8,000 په خیبر پښتونخوا کې دي
په پاکستان کې د پښتنو مخکښ سیاستمدار ملي مبارز او تاریخ پوه افضل خان لالا نن د دوشنبه پر ورځ وفات شوی هغه د یو کم نوي کلونو او هم نن د سواد په درشخېله کې په خپل اباګنۍ هدیره کې خاورو ته سپارل شوی د خدای بخښلي په جنازه کې په صلاح او خلکو ګډون درلود چې پکې ملت پال سیاستمداران د مدني ټولنې غړي او کامی مشران هم شامل وو افضل خان لاله د پاکستان د کامی اسمبلی او د خیبر پښتونخوا د ایالتي اسمبلی غړی او وزیر هم پاتې شوی نو موري باندې په سواد کې د طالبانو لخوا مرګانې بریټ شوی وو او د غواښونو برسېره خپل سیمه نه د پریښودلې هغه ټول ژوند د پښتونخوا د یووالي لپاره مبارزه کې تیر کړ د افضل خان لاله په وفات د پښتونخوا ټول سیاستمدارانو د ژورې غمرازي څرګندونه او د هغه د ملي خدمات او مبارزې ستاینه کړې ده
اخو د پاکستان کډکچینو سه بلوچستان په مستونګ سیمه کې په پټلۍ روان د مسافرو په ریل ګاډي باندې د بارودي موادو چاودنه شوې ده چې په نتیجه کې سلور کسان وژل شوي او لس نور جوبل شوي دي د چارواکو په وینا د مسافرو په ریل ګاډي د ریل ګاډي په لار د چاودنه نن د اتوار په ورځ په داسې محل شوې چې ریل ګاډي د کوټې نه راولپنډي ته روانو د دغه پیښې نور تفصیل د ډیو ریډیو خبريال حمید سمسور نه په دې رپورت کې اورو
چارواکی وی دغه پیښه لکوټ شار زخه د شل کیلومتره په واټن باندې د مستونګ د دشت په سیمه کې د اورګاډي پر پوله باندې هغه محل رامنځته سوالا کله چې جعفر ایکسپریس د تیرېدو پر جریان باندې والا د پیښ پر ځای باندې د پولیسو یو عالی رتبه مشر شفقت انور وویل چې دغه اورګاډي لکوټ زخه راویل پنڈی تروانه والا بم د اورګاډي پر پټلۍ باندې شودل سوی وو چې کله جعفر ایکسپریس دلته راورسېدله د ریموټ کنټرول په ذریعه باندې دغه چاودنه وسوله. د دله خولې چې د اورګاډي د مسافرو یوه ډبل للیکې زخه واوښتله. د چاودنې له سببه یوه ډبه ته زیات زیان رسېدلی دی. د پولیسو مشر وویل چې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي دي، دولس بیا ټپیان دي. یو عیني شاهد وویل
یو دم اچانک چې دمکه شو او د باندې مجرا و چې وکتل دوه درې کسان د پراتو زخمیان یو سړی چې واغه پاغه ست کې مړ.
حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کوټا.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د شام پاړه نړیوالې خبرو اترو هرکلی کړی دی، خو زیاته کړې ده چې دغه خبرې د صدر بشر الاسد په سر په ځای نه دي ودرېدل پکار. ښاغلی بان کی مون د خالی په ورځ ویلي د شام د راتلونکي په اړه دغه خبرې اترې د یو تن د راتلونکي په سر نه دي ودرول، ځکه چې دغه فیصله د شام د خلکو د راتلونکي په اړه کېدونکې ده. خو ښاغلی بان کی مون زیاته کړې ده چې د جمعې په ورځ په دغه خبرو کې برخه اخیستونکي ډلې به په دې هڅوي چې په دغه مسله څه ګډ غبرګون ته ورسي. اخو د امریکا د خارج چارو سیکرټر جان کیری ویلي د امریکا صدر بارک اوباما شام ته د امریکا خصوصي عسکرو لیږلو مقصد د غلطه د اسلامیک سټیټ تونروا ډلې پر ضد جګړه کې مرسته کول دي. دې را نور تفصيل د وایس اف امریکا په یو رپورت کې زموږ همکار کلیم افضل وړاندې کوي.
جان کیری د کرغستان په سرخار بشکک کې د خبريالانو د پښتنو په جواب کې وویل صدر اوباما په شام کې د داعش تباه کولو او هغوی ته د ماتې ورکولو خپل اولنۍ پالیسۍ کې اضافه کړې، کومه چې ډیره مضبوطه او ساده ده. د دې هرگز دا مطلب نه دی چې امریکا د شام په خانجنګۍ کې شمولیت کوي. جان کیری دا خبره هم سپینه کړه چې په شام کې د امریکې اضافي هلو ځلو مقصد صدر بشار الاسد په نخښه کول نه دي، بلکې خالصتاً زموږ مقصد داعش ته ماتې ورکول دي. د کرغستان په بشکک خار کې شوې دغه خبري ناستې په محل د امریکای خارجه سیکرټر جان کیری نه دا تپوس هم وشو چې آیا دا امکان شته چې امریکا به په شام کې خپل عسکر سیوا کړي او نیغ په نیغه به د شام په خانجنګۍ کې برخه واخلي. نو د امریکای خارجه سیکرټر جان کیری په جواب کې وویل چې زه روان دي نشم ویلی چې راتلونکي وخت به څنګه وي، ولې چې اصل مقصد خو داعش غوندې شیطان ته ماتې ورکول دي. خو زما دا خیال دی چې صدر اوباما خپل فیصله څرګند کړي او زه هم د هغې مرسته کوم. د امریکای خارجه سیکرټر دا وخت په خوانی شوروي اتحاد د جدا شوي ریاستونو په سفر دی چې مقصد دغه ریاستونو ته دا باور ورکول دي چې په سیمه کې راپورته کیدونکې ترهګری ډلې داعش پر ضد به هر قسم مرستې په شریکه مخ په وړاندې بوزو. دا په داسې وخت چې افغانستان په شمالي برخو کې داعش لخوا کرغستان په شمول نورو هاغو هیوادونو ته هم خطر جوړ شوی چې پولې د افغانستان سره لګېدلي دي.
روسیا نن د یک شنبه پروس په ملي کچه د هغه الوتکې د مړو ویرل منځي چې د مصر په سینای سیمه کې پرون د شنبه پروس را پریوته او د عملی د وو کسانو په شمول 240 کسان پکې مړه سو. چارواکي وایي نږدې ټول مسافران روسیان وو چې د مصر له سیلاني سیمې شرم الشیخ څخه بیرته سینټ پیټرزبرګ ته روان وو. په الوتکه کې درې یوکرانیان هم سپاره وو. د چارواکو په وینا تر اوسه پورې د 190 مسافرانو مړي میندل شوي دي. د مسافر الوتکې د راغورځېدو د پیښې مسؤلیت په مصر کې د داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستی، خو د هوا بازۍ او پوجي چارو کارپوهان وایي د داعش داګانې سمې نه دي.
نن د اتوار په ورځ په ترکیه کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي چې دا فیصله به کوي چې د 1300 کالو راسې د هیواد حکومتي ډله به نوره په واک اختیار کې پاتې کیږي او که نه. په ختیځ ترکیه کې نن سهار وختي پولینګ سټیشن خلاصې شوې، خو په غربي ترکیه کې بیا پولینګ سټیشن یو ساعت وروسته خلاصې شوې. د اتوار د ورځې دغه انتخابات به په 15 میاشتو کې دویم انتخابونه وي. دغه اعلان وروسته د هغې شوی او کله چې د صدر رجب طیب اردوغان او د هغې جسټس اینډ ډیولپمنټ پارټۍ په تیرو انتخاباتو کې اکثریت وبیلو. د دغه بیلات وروستو د ترکی وزیر اعظم د دریو مخالف غوندونو سره یو ګډ حکومت جوړولو کې ناکام شوی.
د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر نن د یک شنبه پر ورځ د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ د غیر فوجي سیمې کتنه کړې ده او په شمالي کوریا یې ژغ کړی چې د نیوکلیایي وسلو خپل پروګرام دی وتړي. ښاغلی کارټر د دغه فوجي سیمې کتنه د جنوبي کوریا له لوري وکړه، د شمالي کوریا سره نشتی برخې پوری په پښو ولاړ. په پیانګیانګ په کال 2009 کې د خپل نیوکلیایي پروګرام په باب خبرې اترې باندې کړې. دا خبرې له چین، جاپان، روسیې، جنوبي کوریا او امریکا سره روانې وي. د امریکا د دفاع وزیر ویلي واشنگټن اوس هم مذاکراتو ته آماده دی او په هغه کمیونست هیواد یې ژغ کړی چې د خبرو اترو میز ته دی راستون سي.
د جنوبي کوریا، چین او جاپان مشران په دې راضي شوي دي چې خپلې کلیزې درې ورځنۍ خبرې اترې بیا شروع کړي. په دغه خبرو اترو کې دغه درې واړه هیوادونه خپل ترمنځ د لسیزو راسې روانې وړې لوی لانجې ختموي. د جنوبي کوریا صدر پارک وان د دغه خبرو کوربتوب کوي او د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه او د چین وزیر اعظم لی کیچینګ ته یې په سویل کې د اتوار په ورځ هرکلی کړی دی، چېرته چې په کال 2012 کې د دغه درې واړو هیوادونو اخري غونډه ترسره شوې وه.
په سومالیا کې یوې تندره و وسله والې ډلې الشباب د سرشار موغادیشو په یوه هوټل باندې د مرګاني برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی. د یکشنبې په ورځ دغه برید کې لږ تر لږه 11 کسان وژل سوي چې پکې د هوټل مالک، یو پوجي کمانډان، دوه د پارلمان غړي او یو خبریال هم شامل دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جبر ریډیو د ګلو خبرونه اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري، خو وخت ساوي دي د لوب د خبرونو او لوب خبرونه وړاندې کوي زما همکار شعیب زاده.
ډیره مننه کاکړ صاحب. خبرونه اوریدونکو، د لوب خبرونو کې تاسو ته د پاکستان او انګلند ترمنځ چې کوم دریم ټیسټ میچ دی د هغې په هکله اول خبر وړاندې کوو. دغه ټیسټ میچ نن په شارجه کې لوبیږي. پاکستان ټاس ګټلی او قدرمن اوریدونکو، او د ټاس ګټلو وروستو یې اول د بیټنګ فیصله کړې وه. په تر دې دمه چې کومه لوبه شوې ده، نو د پاکستان ټول ټیم قدرمن اوریدونکو په 224 رنزونو باندې اوټ شوی دی. پاکستان نن د بیټنګ فیصله وکړه او دوی د دویم ټیسټ میچ کوم چې اخیری ټیسټ میچ د دوه ترمنځ تیر هفته ختم شوی، او دغه وروسته د پاکستان کوشش دا دی چې دغه دویم ټیسټ کې هم خلو بو کې دغه دویم ټیسټ وګټي او دغه سیریز په 2-0 په خپل نوم کې. قدر منوردونکو، په دغه هدف لپاره د پاکستان چې کوم اوپننګ وو هغه نن تیزه لوبه شروع کړې وه، خو د بدقسمتۍ نه دي کلاریان ډېر زر زر آؤټ شول، او د پاکستان چې کوم اولنی لوبغاړی وو هغه د 15 رنزونو په مجموعي سکور باندې آؤټ شو. د هغې وروسته دویم لوبغاړی بیا چې کله آؤټ شو، نو د پاکستان رنزونه یو کم 50 وو. د پاکستان له خوا نه قدر منوردونکو د 15 وکټ په شراکت د مصباح الحق او سرفراز ترمنځ لږ اوږد پارټنرشپ شوی، او په دغه کې مصباح الحق او سرفراز لږ بیټنګ ښه کوو، ځکه چې یو وخت داسې و چې د پاکستان 15 لوبغاړي په یو سل او یوویشت باندې یو سل 14 باندې آؤټ شوي وو. د پاکستان لخوا تر ټولو زیات رنزونه مصباح الحق کړي دي، 1 رنزونه کړي دي. هغه وروسته سرفراز یو کم سلویخ کړي دي، او شعیب ملک 8 او یونس خان 1 رنزونه کړي دي. محمد حفیظ 2 رنزونه باندې آؤټ شوی دی. د انګلینډ لخوا نه قدر منوردونکو ښه بالنګ اینډرسن کړی، 4 وکټ یې اغستی دي. براډ 2 وکټ یې اغستی دي. پټیل چې کوم داغی نوې سپین بالر دی هغه 2 وکټ یې اغستی، او موین علی هم 2 وکټ ترلاسه کړي دي. اوس قدر منوردونکو د 4 ورونو لوبه پاتې ده، او د انګلینډ ټیم لوبه تر اوته ده، او د انګلینډ چې کوم اوپنران دي هغه په کریز ولاړ دي، لستر کوک او موین علی، خو لا تر دې دمه یې 6 رنزونه نه دي کړي. دویم ګرن اردونکو میچ د ویسټ انډیز او سریلنکا ترمنځ چې کوم اولنی یورزنی میچ دی هغه شروع شوی دی، او په دغه میچ کې یورزنی میچ کې ویسټ انډیز چې کوم دی په 45 ورونو کې 40 رنزونه کړي دي، او 2 لوبغاړي آؤٹ دي.
ډیره مننه. د وایس اف امریکا جبر ریډیو د ګلاو قدر منه اوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگټن ډي سي څخه اوغواژي اسلګه څنګه چې وړاندې تاسو په خبرونو کې اوریدل. د پاکستان یو مذهبي ګوند جماعت اسلامي د هیواد د قبایلي سیمو په باب سبا د دوشنبه پر ورځ د ټولو ګوندونو کانفرنس را بللی. د کانفرنس به سرشار اسلام آباد کې کیږي، او هم د دې په باب نور معلومات اخلو له اسلام آباد څخه د جبر ریډیو خبريال اورنګزیب خان څخه چې دا وخت له موږ سره په ټلیفون باندې موجود دی. ستړي مسي او په خیر علي اورنګزیب خان سي.
ډیره مننه کاکر صاحب تاسو.
ډیره مننه. تر ټولو مخه که هم دغه راته وسه چې د جماعت اسلامي مشرانو د دې کانفرنس په باب څه ویلي دي، چې مقصد یې څه دی، او کم کم ګوندونه به پکې برخه اخلي.
جی کاکر صاحب، سمو ته وړاندې د جماعت اسلامي مشر امیر صدې سراج الحق سره د قبایلي مشرانو په اسلام آباد کې خبري کانفرنس کړو، او هغه اعلان کړو چې د نومبر 2 مینیټه به دوی ټولګوندیز کانفرنس راغوري چې مقصد دا دی چې د قبایلی سیمو آئینی حیثیت په حق لا چې کوم د پارلیمان سیکریټریټ کې دوی یو بل جمع کړی دی دا هی عملی کولو لپاره د ټولګوندیز کانفرنس را بللو مقصد دی. تر دې وخت پورې چې کوم سیاسي ګوندونه د دوی مرسته کوي نو هغه د یو جماعت اسلامي خپل ته د غشن عوامي نشن ګوند دی، قومي وطن پارټي ده، پاکستان تحریک انصاف د جمعیت العلماء اسلام، دا هغه سیاسي ګوندونه دوی چې دوی په ښکاره باندې د قبایلي مشرانو د دې غوښتنې مرسته کړې ده او ویلي دي چې په دې ټولګوندیز کانفرنس کې به دوی شرکت کوي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند او واکمن مسلم لیگ په واضح باندې نه د دې مخالفت کوي او نه د دې مرسته کوي. تاسو د څنګه معلومه ده د بل چې کوم وړاندې قومي اسمبلی سیکریټریټ یا دفتر کې جمع کړی شوی وایي کې دوه مهم نقطې دوی شامل کړي دي. یو دا ده چې د پاکستان دستور آرټیکل 200 د ختمولو غوښتنه دوی کوي. د دې آرټیکل تر مخه قبایلي سیمو خلک چې دي هغه خپل بنیادي حقونو نه محرومه پاتې کړی شوی دي، لکه هلته عدالت نشته، هلته چاته عدالت ته تلو حق نشته، دغه شان اپیل کولی شي، نه ځان دپاره وکیل کولی شي. نو یوه غوښتنه دوی دا کوي چې آرټیکل 200 د ختم کړی شي او بل ته قبایلي سیمو یا فاټا چې کوم آئینی حیثیت دی هغه کې بدلون غوښتنه هم دوی کوي. او اوس موجوده وخت کې قبایلي سیمه چې د مرکز واک لاندې دي نو د سیاسي ګوندونو غوښتنه کوي د بل د لارې چې دا اوس د صوبای حکومت واک لاندې راوستل شي.
اورنګزیب خان صاحب، د دې کانفرنس چونکه سبا کې جنو سبب هم د ته منتظر چې څه وای، خو یو بل پښتنه چې جماعت اسلامي په خیبر پښتونخوا کې د اوسنۍ راغلي زلزلې په حواله سره چې کوم کومکونه روان دي، مرست روان دي او کم شمار شمیرې چې د مړو شول سوي دي، په هغه باندې اندېښنې څرګنده کړي او وایي چې پی ډی ایم ای یا د قدرتي آفتونو په وخت د مرستې کارکونکي د ایالتي حکومت اداره د شمیرې ناسمه شي او دا چې امداد هم ډېر ناکافي دی، په دې باندې څه ویل؟
جی بالکل کاغذ صاحب، دا نن دو واقع شوی ده د شو په خبر کې د جماعت اسلامي چې مشران دي ډاکټر مشتاق او د هیڅ کوم وزیر دی مشر وزیر عنایت الله دوی یو خبري کانفرنس کړی دی او دا غشن په تمرګړ کې د جماعت اسلامي امیر یو غونډه ته وینا کړې ده. نو په دې دونو کې مشترکه خبره دا و چې شپږم اکتوبر چې کوم زلزلہ راغلی و نو ټول نجات ملکن ډویژن ته متاثر شوی و. نو دوی د اطمینانی سرګند کړی ده د حکومت لخوا، خصوصا د صوبای حکومت لخوا چې کوم امدادي کارونه دی هغه باندې او کوم امداد اعلان شوی دی موجوده وخت کې د پی ډی ایم پی ډی ایم لخوا چې کوم امداد اعلان شوی دی هغه دا چې کوم زلزلې نه کې وژل شوی خلک دین وایي خپلوانو ته بشپږ لک روپۍ ورکړي، دغه شان چې کوم کور مکمل تباه شوی دی هغه ته به 2 لک روپۍ ورکړي. نو سراج الحق صاحب جماعت اسلامي دا غوښتنه کړې ده چې کوم کورونه تباه شوي دي باید چاهیته 10 لک روپۍ ورکړي شي، ولې چې 2 لک روپۍ کې یو کور نه جوړیږي. دغه شان چې دوی کوم شمیره خودلی دي هغه خودلی دي جماعت اسلامي چې کوم خبره کوي چې د پی ډی ایم شمیره غلط دي. دوی وایي چې تر اوسه پورې 298 چې دي په زلزله کې وژل شوي دي، دغه شان 2838 کسان ژوبل دي. دوی دا هم ویلي دي جماعت اسلامي چې 15000 نه زیات کورونه داسې دي چې مکمل تباه شوي دي او 3000 کورونه داسې دي چاهیته جزئي نقصان رسیدلې ده په زلزله کې. دغشن جماعت اسلامي د مرکزی حکومت نه دا غوښتنه کړې ده چې زلزلې نه متاثر خلکو امداد لپاره باید چې دوی یو نړیوال اپیل وکړي د نړۍ هیوادونو نه، نړیوال ورورولۍ نه چې دلته د راشي او پاکستان سره دی او کم متاثر خلک دي د دې امدادو کې. تاسو ته به یادې کاکر سره چوران دی د پاکستان مرکزی حکومت دا اعلان کړی و چې زلزلې نه دومره نقصان نه رسیدلې ځکه به دوی عالمی رول نه د امداد غوښتنه نه کوي. خو نن جماعت اسلامي دا غوښتنه کړې ده چې حکومت د باید مرکزی حکومت هم او صوبایي حکومت هم چې تر اوسه پورې کوم کارونه روان دي باید کې دي توندي راوړي او چې کم متاثر خلک دي زر تر زر د دهي امداد یقیني کړي.
ډېره مننه اورنګزیب خان او د ځان خیال ساتئ.
ډېر مننه کاکر صاحب تاسو
مننه.
ګران اردوونکو، دا وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی. قدر اردوونکو، په داسې حال چې جماعت اسلامي په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره سبا د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه رابللې ده. د قبایلي سیمو د حقونو لپاره غږ پورته کوونکي مبارز اجاز مومن وایي د دغې غونډې وروسته به په 14 نومبر د قبایلي سیمې حیثیت بدلولو لپاره د پارلیمان مخې ته احتجاج هم کوي. د ښاغلي اجاز مومن سره په دې اړه باندې تفصیلي مرکه کړې د ډیوی ریډیو خبریال اورنګزیب خان. سو پام متراګزو
ډیره مننه جی. دا ست چې دغه سلسله کې پرون هم زموږ په خبر کې شوې ده چې باغی کې ټول سیاسي اتحاد چې څنګه مشران دي هغه موجود وو او سبانی چې کوم ای پی سی ډېر اهم میټینګ دی هغه لپاره اعلان یو موږ تیار کړل او د سبا اسلام آباد هوټل کې وی خو وسو زو د شاجګول جی په ځکه یما او دلته چې کوم دی یو ډېر عظیم شان د قبایلی یو ډېر لوی جلسه وشو راځي دا د خپاټه په تاریخ کې اول دومره جلسه وشو را او پاره کې دا خبره فائنل شو راځي بس نور دا موجوده سټیټس او دا موجوده سټیټس کو موجوده بیوروکراټک مایند سیټ اپ د دې لپاره په شپږم تاریخ باندې یو ډېر عظیم شان احتجاج کیږي د پېښور موټر وی او د مردان موټر وی نه په قبایل روانيږي او د پارلیمنت مخ ته به کوم دی ډېر زبردست احتجاج کیږي په دې کې ان پی هم شته په دې کې جماعت اسلامي دا په دې کې افتاب شرپاو چې کومه پارټي ده هغه ده پکې په دې کې پی ټی آی دا په دې کې د علماء اسلام کسان به هم راځي او هغه سره هم خبرې اترې روانې دي د وسلور میټینګز شو هغه بل ورځوم په اسلام آباد کې زموږ د مولانا صاحب سره میټینګ شوی دی نو په دې کې چې څومره سیاسي پارټیان دي هغه ټول ډېر په اتفاق سره د دې کې شرکت کوي.
اجازه سب یو ځل تاسو مونږ ته بیا مختصره نوې چې کم بل چې تاسو پارلیمان ته وړاندې کړی دی جمع کړم دی د سیکریټریټ کې دا هي مهم غوښتنې سوي.
بالکل چې هغه ډېر مختصر بل مونږ تیار کړی دی هغه په دوا پورشن باندې دی اولنې خبرې چې کوم دنو هغه د آرټیکل د عین چې کوم هغه ډېر ظالم او ډرکونین آرټیکل دی د قبایلو د پاره چې هغه 200 وصل وختم دی چې دا غي د وجه سره بنیادی حقوق او عدالتونه اپیل دلیل وکیل چې کوم د انصاف او تقاضی دی هغه د دغه آرټیکل 200 وصل وختم دی نه الته نشي غزیدل نو یو خو پدې کې دا خبره شوې ده چې آرټیکل 200 وصل وختم دا د مکمل توګه سره ختم شي مکمل تور دي دا ختم شي دویم پرسن چې کوم دی هغه د فاټا د سټیټس په اړه کې وی یعنی چې څنګه کوم فاټا اوس دا او دا د مرکز د پنجاب د صدر د لاندې کنټرول کیږي نو دا سټیټس مونږ بدلول غواړو د فاټا نه پاټا دي شي او پروینشل اختیار کې دي دا راشي او دا غي خط مثال چې کوم دی هغه د ملکان څنګه ملکان دی دغه سي دي فاټا جوړ کړی شي نو دا یو ساده بل دی معنی ټول متفق دي او مسلم لیگ چې کومه پارټی ده نو دا هغه سره هم خبرې روانې دي
په موجوده وخت کې سېنات او په قومي اسمبلی کې د دې ټیک ټاک شمیره موجود ده نږدې شلو پورې تنان دي چې په پارلیمان کې شریک پارلیمان کې دي موجود دي آیا د ټول ایم ان ایس او سېنټر په دې غوښتنو کې تاسو سره شامل دي کم چې د قبایل نه دي
بالکل جی په دې کې خو چې کوم د بل نام مخ کې یو مې شمه خې زموږ د سره د درې میټینګ شوی او پاره کې چې کوم یو تحریر نامه وای او کاغذ تیار شوی چې پاره کې وو پوینټس وو اولنې پوینټ د آی ډی پی خبره وا واپسې خبره وا او دیم پوینټ چې کوم دی نو هغه دغه یو پوینټ وو چې دا کوم بل په اسمبلی کې پېښ شوی دی نو پاره باندې د نورلس سېنټرز او ایم ان ایس ساين راغلي دي نو داسې خبره نشته ده چې کومې پروپاګاندا کیږي چې هغه هغه ته موږ هغه مراتیافت طبقه یو چې هغه وایي چې دا موجوده سټیټس به ختم نشي او دا خو جی زه هم مثال در کوم چې د خانقابې نه تل بوتان لري کې دنه او هغه ټیم کې یو فرقه موجوده و چې نه دا بوتان مل لري کوي نو دا داخله خوبوي دا خو هغه مراتیافت طبقه زه خو هم چې دا خلک ویني او زه خټه خبره دا کوم چې دا به دی وخت دې ملک غداران دي کارو ګورې چې دا مذهب په نوم باندې سیاست وکړو هغه نن اخوا دې خو کوي چا د پښتنو د ملي وحدت په نوم باندې سیاست وکړو دا خو د غداري قابل دي منه خو د غداري پرچکټ کول پکار راځي نن د پاکستان د سالمیت د پاکستان د مضبوطوالي خبره راغلی ده او دوی په هغه کې کوم دی اخوا دې خو کوي
اجازه به اخري پښتنه تاسو نه ده د احتجاج لاره هو تاسو خپلوې تاسو نیټم اعلان کړي په دې ورځ به تاسو احتجاج کوي خو احتجاج سره سره آیا تاسو لابینګ به هم کوي د نورو سیاسي ګوندونو په کاولو باندې حکومت سلا کاولو باندې بل لاره به هم خپلوي د خبرو د مذاکراتو
ګورج دي که خو د سیاسي ګوندونو سره کوم لوبینګ به هغه ټول شوی دي ټول سیاسي ګوندونه موږ سره ډېر په اتفاق سره ولړ دي او هغه لکه سبا د ای پی سی چې کوم د جمعیت اسلامي کال کړی دی بل ورځ دا غوې د خبره و چې یاره ورپسې نورې پارټیان چې کوم دي به هم د ای پی سی لپاره کوشش کوي چې راوي غواړي د 16 پښپړسم تاریخ چې کوم احتجاج دی دا خو پښپغم تاریخ باندې د قومي اسمبلی اجلاس شروع کیږي موږ په 14 تاریخ کې کوم احتجاج کوو موږ د دې لپاره کوو د پارلیمنت مخې ته چې وای کوم بل په اسمبلی کې پېښ شوی دی په دې معنی چې فوري تور کار شروع شي د زر تر زر کمیټې ته حواله شي که فرض کا د دې اثر په حکومت باندې کیږي یا په پارلیمان باندې کیږي نو زمونږ د دین مخ کې چې کوم پروګرامونه موږ پلان کړی دي هغه ان شاء الله د دینم سختي او د دین خطرناک دي موږ د 14 تاریخ نه پس زمون چې کوم یوت دی زمون چې کوم ځوان نسل کل دی هغه خو مونږ سیف اینڈ ساؤنڈ کې نولې دی چې کله د قربانۍ ټیم راځي دغه نوی نسل به مونږ راوباسو دا سټیټس کو اوس نوی نسل بدلی که په دې کې هر قسم قرباني راله مونږ هغه قربانو ته تیار یو مونږ تر درنه پورې تیار یو مونږ به د شپې ورځ د پارلیمان مخې ته ناست یو ځکه چې په 34 غنټو په پارلیمان کې ترمیم پیش کیږي نن د یو کارول د قبایلو د حقوقو د بنیادی حقوق خبره ده ولی اخ په دې معنی د ختم کیږي نو نن خو به ډیر مخونه به د سره ښکار شي چې کوم خلک ځانته جمهوریت پسند وي کوم پارٹی ځانته جمهوریت پسند دي پارٹی وي نن به دا غوي پته جی لګي به کی
اجاز مومن سه به ډیر مننه وایس اف امریکا ډیو ریډیو سره خبرو کول
ډیر مننه
دا د وایس اف امریکا جبر ریډیو دا ګلاو قدر من اوریدونکو خبرې خبرونه له دوام لري او هم یو بل رپورټ ولوري ته چې په پاکستان کې د پښتنو مخکښ سیاستمدار ملي مبارز او تاریخ پوه افضل خان لاله نن د دوشنبه پر ورځ وفات شوی هغه د یو کم نوي کلونو وو او هم نن د سوات په درشخېله کې په خپل اباګنې هدیره کې خاورو ته سپارل شوی په دې باب نور معلومات اخلو هم له سوات څخه د جبر ریډیو خبريال فیاض ظفر صاحب دا وخت لمر سره په ټلیفون باندې موجود ستړي مسیو په خیر علي فیاض ظفر صاحب سړی مسی
خوار مسی جی
ډیر مننه فیاض ظفر صاحب کدار ته وایست چې افضل خان لاله چې وفات شو چیرې وفات شو او ناروغي څه و
یو خو دې افضل خان لاله عمر چې دینو 50 کال او هغه په مختلف بیماریانو کې خو بهر ال بیام خو زیړې یو قسم بل قسم بیماریانو ورته وي پرون مازیګر دغه طبیعت چې دینو اچانک ډیر زیات خراب شو طبیعت خرابې دونه رسته چې بیا د پاکستان نیوی په هلیکاپټر کې هغه چې د سوات نه چې دینو د سی ایم ایچ پینډې ته منتقل کړ شو او چرته چې هغه نن سهار چې په حق ورسېدو او دغه جنازه چې دی دغه جنازه نن مازیګر په 4:00 دغه په ابایي کلی د رشخېله کې وشو د جنازې نه مسجد د عوامین شنل ګون مشر اسمنیار ودی خان چې د الترغه د واغه دغه د غمزه د خاندان سره چې نو
د غمرازی
وکړه او
د بل پښتنې هم دغه د چتا سوسنګ د جنازې خاطر لاسونو په جنازه کې څومره خلګو او کم کم مشرانو برخه درلوده
جنازه کې چې په زرګاو کسانو ډېر زیاته غنو پته چې جنازه کې پدې کې د کور کمانډر په خور میجر جنرال هدایت الرحمن د سوات جی او سی میجر جنرال نادر خان د وزیر اعظم مشیر امیر مقام د ان پی مشرانو حاجی غلام محمد بلور حاجی عدیل او بزرګاو د خلکو او د سیاسي جماعتونو کارکونانو د ونیشتل پارټي ځایي مشرانو په دغه جنازه کې ګډون وکړو
او سیاسي مشرانو د ملي خدماتو او مبارزې ته په کوم ټکو کې ستاینه وکړه
اسپنیر علی خان او نور سیاسي مشرانو وویل چې د افضل خان لالا مرچ دین او دا چې د پښتون قوم لپاره یو غټه سانحه ده او وی چې افضل خان لالا د پښتون قوم غټه سرمایه و او نن پښتون قوم دی غټ عظیم لیډر نه محروم شوی دی او دغه د خان لالا د انتو مشرانو وی چې خان لالا د مرګ سره او نن سپل پارټي دا یتیم شو او وی چې خان لالا د پشان نران خلک دی د په صدیانو کې نه پیدا کیږي او دا هغه د بهادرۍ د نروالي داستان چې دی دا په تنځ تاریخ کې په خال فاز باندې لیکل کیږي
او څه وایي هم په سواد کې ځای خلک د هغه د مړینې په باب
او په ونه شو کې
په سواد کې ځای خلک د هغه د مړینې په باب څه وایي او په داسې حال کې چې د طالبانو سواد کنټرول په لاس کې نیولې او افضل خان له خپل خلکو سره موجود وو
دا افضل خان لاله بارګي د ویل کیږي چې افضل خان لاله یو ډېر نر لیډر او نر پښتون او دویم دا چې هغه لمن چې هغه پاکه او هغه وفاقي وزیر پاتې د شمالي علاقات او هغه صوبایي وزیر پاتې د قومي اسمبلی غړی پاتې د خپل پارټي جوړ کړو نو په دغه ځبانه خلک چې د سواد خلک چې دین او افضل خان لاله خپل مشر ګنو او دا غوي ډېر بیا قدر عزت وو
ډېر مننه فیاض ظفر او د ځان خیال ساتي
ډېر مننه
ګلاو کتر من اوریدونکو په دې باب سیاسي ګوندونه څوي سیاسي مشرانو او قبایلي مشرانو څو خبرګون څرګند کړی دی د افضل خان لاله په وفات باندې دا به د رواني خبري خبرونه په دې بل برخه کې تاسو ته وړاندې کوم لمر سره اوسئ
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیبا ریڈیو دے
ګران اردوونکو ډیوه ریډیو ته یووالی بیا په خیر رالی. نن د اتوار ورځ کال 2015 د نومبر لومبۍ نیټه دا وخت شوی دی. پاکستان کې د ماښام شپږ نیمې افغانستان کې دی د ماښام شپږ او دلته واشنگتن ڈی سی کې د سهار اتنې بجې شوې دي. د خبرونې وړاندې کوونکی زه شعیب زاده
او زه نصر کاکړ
یووالی بیا غوږ شئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د پاکستاني او مذهبي ګوند جماعت اسلامي په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره سبا د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه رابللې. د قبایلي سیمو د حقونو لپاره ژغ پورته کوونکی اعجاز مومند وایي د دې غونډې وروسته به په 14 نومبر د قبایلي سیمې حیثیت بدلولو لپاره د پارلمان مخې ته احتجاج هم کوي.
پشاور موټر وی او د مردان موټر وی نه به قبایل روانيږي او د پارلیمنت مخې ته به کوم دی ډېر زبردست احتجاج.
د خیبر پختونخوا برادر کوستان کې ځای خلک وايي اکثره کورونه د زلزلې د لاسه زیانمن شوي او حکومتي مرستو ته اړتیا لري. د سیمینا یو ځای تن دی ریډیو ته د خپلو مشکلاتو په اړه وايي.
د دې زیات مشکلات دي زمونږه کله ډېر تبا شوی دی او کورونه ولیدل دي کوم چې دین هغه په لیدو باندې حساب دي. زمونږ خپل دا پلاستیک نوم کې جوړ کړی او باغې کې ناشي.
د پښتنو ستر سیاسي مشر او ملي مبارز افضل خان لاله نن په سوات درشخیل کې خاورو ته سپارل شوی. خدای بخښلی افضل خان لاله مرګ پښتنو مشرانو یو لوی زیان بللی. د
هغې وفات یو لوی نقصان دی خو ما یقین دی چې هغوی ته د خراج عقیدت وړاندې کولو بهترینه طریقه دا ده چې موږ د هغې په لاره روانو شو.
قدر من اردونکو دا اوسر ټکی اوس پام شي د تفصیل ته.
د پاکستاني او مذهبي ګوند جماعت اسلامي د هیواد قبایلي سیمو په باب سبا د دوشنبه پر ورځ د ټولو ګوندونو کانفرنس را بللی. دغه کانفرنس به سر شار اسلام آباد کې کیږي. د ګوند مشر سراج الحق نن خبر اعلان ته ویلي د کانفرنس کې به د پاکستان له اساسي قانون څخه 224مه ماده ختمول او د قبایلي سیمو د حیثیت د ټاکلو په حق له سیاسي ګوندونو او د قبایلي سیمو د سیاسي مشرانو او نمائندګانو په صلاح یو شریکه تګلاره ټاکل کیږي. جماعت اسلامي وایي کانفرنس کې زیاتره سیاسي ګوندونو د ګډون په خلای کړی دي خو واکمن مسلم لیگ نون او د هغه ائتلافي پښتونخوا ملي عوامي ګوند تر اوسه څه نه دی ویلي.
په داسې حال چې د پاکستان مرکزی حکومت او خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت لخوا تیر اونۍ پاکستان افغانستان کې راغلي زلزله ځپلو خلکو د مرستو اعلان نه شوي خو اوس هم د خیبر پښتونخوا یو شمېر سیمو کې متاثره خلک ګیلمن دي چې تر اوسه دوی ته حکومتي امداد نه دی رسېدلې. د خیبر پښتونخوا وروسته پاتې سیمو کې زلزله ځپلي خلک په سخت یخنۍ کې امداد ته په تمه ناست دي. د برادر ضلع وروسته پاتې سیمو کوستان شرینګل ډوک دره تل لاموتۍ ګوالدۍ اوشیری او ګڼې نورې برخې داسې دي چې دغلته زلزلې په سلګونو کورونه وران کړي دي. په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو په وخت مرستو ادارې ایف ډی ایم ای چارواکو تیر ورځ جبه ریډیو ته ویلي په دغه زلزله کې په خیبر پښتونخوا کې د مړو شمېره 215 شو ته رسېدلې ده. دغه چارواکي په وینا په صوبه کې 20,000 کورونه زلزله کې اغیزمن شوي.
په پاکستان کې د پښتنو مخکښ سیاستمدار ملي مبارز او تاریخ پوه افضل خان لاله نن د دوشنبه پر ورځ وفات شوی. هغه د 15 کلونو او هم نن د سوات په درشخیل کې په خپل اباګنی هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د خدای بخښلی په جنازه کې په صلاحه او خلکو ګډون درلود چې پکې ملت پال سیاستمداران د مدني ټولنې غړي او کامی مشران هم شامل وو. افضل خان لاله د پاکستان د کامی اسمبلی او د خیبر پښتونخوا د ایالتي اسمبلی غړی او وزیر هم پاتې شوی. نوموړي باندې په سوات کې د طالبانو لخوا مرګانی برید شوی او د ګواښونو برسیره خپل سیمه نه ده پرېښودلې. هغه ټول ژوند د پښتنو د یووالي لپاره مبارزه کې تیر کړ. د افضل خان لاله په وفات د پښتنو ټولو سیاستمدارانو د ژورې غمرازۍ څرګندونه او د هغه د ملي خدماتو او مبارزې ستاینه کړې ده.
د پاکستان بلوچستان صوبې په مستونګ سیمه کې په پټلۍ روان د مسافرو ریل ګاډي باندې د بارودي موادو چاودنه شوې ده چې په نتیجه کې 4 کسان وژل شوي او 10 نور جوبل شوي دي. د چارواکو په وینا د مسافرو په ریل ګاډي دغه چاودنه نن د اتوار په ورځ په داسې مهال شوې چې ریل ګاډي د کوټې نه پینډې ته روان و.
روسیا نن د یک شنبه پر ورځ په ملي کچه د هغه الوتکې د مړو ویر لمانځي چې د مصر په سینای سیمه کې پرون د شنبه پر ورځ راپریوته او د عملی د وو کسانو په شمول 224 کسان پکې مړه سو. چارواکي وایي نزدې ټول مسافران روسیان وو چې د مصر له سلنې سیمې شرم الشیخ څخه بیرته سینټ پیټرزبرګ ته روان وو. د مسافر الوتکې د رغورځېدو د پیښې مسؤلیت په مصر کې د داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستی خو د هوا بازۍ او پوجي چارو کارپوهان وایي د داعش اداګانې سمې نه دي او داسې امکان هم نه لري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي بانکیمون د شام پاړه نړیوالې خبرو نړیوالو خبرو اترو هرکلی کړی دی، خو زیاته کړې ده چې دغه خبرې اترې د صدر بشر الاسد په سر په ځای نه دي ودرول په کار. ښاغلی بان کی مون د خالی په ورځ ویلي د شام د راتلونکي په اړه دغه خبرې اترې د یو تن د راتلونکي په سر نه دي ودرول په کار، ځکه چې دغه خبرې اترې به د شام د خلکو د راتلونکي په اړه فیصله کوي. خو ښاغلی بان کی مون زیاته کړې ده چې د جمعې په ورځ په دغه خبرو کې برخه اخیستونکي ډلې به په دې هڅوي چې په دغه مسله دې څه ګډ غبرګون ته ورسي.
د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر نن د یک شنبه په ورځ د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ د غیر پوجي سیمې کتنه کړې او په شمالي کوریا یې ږغ کړی چې د نیوکلیایي وسلو خپل پروګرام دی وتړي.
نن د اتوار په ورځ په ترکی کې پارلمان انتخابات ترسره کیږي چې دا فیصله به کوي چې د تیرو څو کالو راسې د هیواد حکومتي ډله به نوره په واک اختیار کې پاتې کیږي او که نه.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دا ګلاو قدر منو اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري، لکه څنګه چې وړاندې تاسو په خبرونو کې واوریدل. او زموږ له خبري الفیاض ظفر څخه مو حال هم واوریدل چې په پاکستان کې د پښتنو مخکښ سیاستمدار ملي مبارز او تاریخ پوه افضل خان لاله نن د دوشنبه پر ورځ وفات شوی. هغه د 15 اتیا کلونو وو او هم نن د سواد په درشخېله کې په خپل اباګنې هدیره کې خاورو ته سپارل شوی. په دې باب د پښتنو سیاسي ګوندونه شوی، مشران شوی، او څومره د هغه له وفات څخه د پښتنو د ملي یووالي او سیاست ته زیان رسیدلی، دا ټول حال زموږ خبریال مدثر شاه په یو ریپورت کې راغونډ کړی، له مشرانو سره خبرې کړي او ردو ته احساسو پام راګرځو.
زما د ژوند ټول سیاست د یوې جملې دی. زه دا وایم چې د 1993 نه دې طرفه پښتانه شته، پښتون قام نشته. چې تر څو پورې پښتانه خپل قومي وحدت حاصل نه کړي، د دنیا په قومونو کې نشي سیال کېدلی. زما دا یقین دی چې که زمون شاعرانو او ادیبانو په دې کې تکړه حصہ اخیستی وای نو دا به ډېر مخې شو. خو د بد قسمت ہے نا، زمون شاعرانو او ادیبانو کے خلاف نه کړې نو مرسته نه کړې.
دا غږ د وطلی ملت پال سیاست مدار افضل خان لالا او چې تیر کال په 15 نومبر د خپل کتاب د پښتنو په خاوره پردی جګړه د مخکتنې دستوري په وخت ډیوا رادیو سره د خبرو په محل کړې وي. نن هر څوک خان لالا سترګې پټې کړې دي او د دې فانی جهان نه رسخت شوی دی. خو د سیمې ټول سیاسي ګوندونه او ادبي تنظیمونه د نوموړي سیاسي او ادبي خدمات ستای او وایي پښتانه به کله هم د خان لالا مبارزه هیر نه کی. لکه دا عوامی نیشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک چې دی لړکی ډی و رادیو تبای
هغه دی باچا خان او دی ولی خان او اصلي تر کارانو کیو او دی همیشه دی خپل ملت دی حقوق اخرولو لپاره دی اوی دی اتحاد لپاره او دی اوی دی مفاداتو دی ژغورلو لپاره هیڅ کوشش نه سپمولې. جیلونه تیر کړیو، پارلمان کې پاتې شو، کتابونه لیکلې دي او هر محاذ یې جدیت کړی دی. د هغې وفات یو لوی نقصان دی، خو ما یقین دی چې هغوی ته د خراج عقیدت وړاندې کولو بهترین طریقه دا ده چې موږ د هغوی په لاره روان اوسو او کوم مرام لپاره چې هغوی خپل ټول ژوند مبارزه وقف کړې وه چې موږ هم په هغې لاره روان اوسو او هغه منزل ترلاسه کولو لپاره
او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي سکتر ارباب مجیب الرحمن خان لالا ته د عقیدت د پیرزون وړاندې کولو لړکی ویل
تر نه پوری دا تقریبا د 250 کالو په دې تیر په دې چا کوم زموږ د تاریخ دی. په هغه کې خان لالا چې کوم ډېر په یو نیکه جذبه باندې په یو ډېر په خر طریقه باندې خپل مبارزې ته دوام ورکو، مونږه پښتونخوا ملي عوامي پارټي دا خان لالا دغه خدمات ته د عقیدت پرزوینه ورته وړاندې کوو. خان لالا د خولې وبښي او د خان لالا چې د څه لپاره هلې ځلې کولې پښتانه کام به د دې ارمانونه هغه چې د دې نیمګړي پاتې شو هغې پوره کولو لپاره به په ډېر په سمه جذبه باندې هغې لپاره به کار کوي.
او سیاسي مبارز څېړونکی او لیکوال سلیم راز وایي د خان لالا په شان ډېر کم سیاست مدار وي چې ادب سره هم تعلق لري او وایي خان لالا د هر فشار وړاندې په خپل فکر او نظر ټینګ پاتې شوی دی.
تیر شو کال راځي کم صورت حال نه یا پښتونخوا را تیر شو او هغه ته په کوم نر نر غریب ځای دغه حالات مقابله وکړه او هغه د ټول ژوند ته تکلیف نه مقابله ته وره چې دی وخت چې هغه خبره نه کوي ضرورت نه کوي نو خان لالا هغه شخصیت چې هغه کوم دی نه کیناس نه خاموش نه نه تبدل خلاص خپل ځای باندې ولاړ پاتې شو او تر اخره چې کوم هغه د پښتون کام په ځای کې او خپل خورې دغه حواله سره او د پښتون غیرت حواله سره دا ډېر لوی دغه هغه کړی چې زما خیال دی
دغه رز د صوبې نورو سیاسي ګوندونو او ادبي شخصیتو هم د خان لالا په مړینه د خفغان سرګندونې او د خدماتو ته د عقیدت پرځونې وړاندې کړې. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، پېښور.
ګران اردوونکو، دا ډیوا رادیو ده. خدرمن اردوونکو، اوس په خیبر پښتونخوا کې د زلزلې د لاسه متاثر شو یا زلزله ځپلو خلکو د امداد پاک لایو رپورټ تاسو په امره ګرځو. په داسې حال چې د پاکستان مرکزی او صوبایي د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت تیره اونۍ راغلی زلزله ځپلو خلکو د مرستو اعلانونه کړي، خو اوس هم د خیبر پښتونخوا یو شمېر داسې وروسته پاتې سیمې شته چېرته چې ځایي خلک ګیلمن دي چې تر اوسه دوی ته حکومتي امداد نه دی رسېدلی. د خیبر پښتونخوا بره دیر ضلع وروسته پاتې سیمو کوستان، شرینګل، ډوګدره، تل لاموتۍ، ګوالدۍ، اوشیرۍ او ګڼې نورې داسې سیمې شته دی چېرته چې اوس هم خلک په یخه یخنۍ کې حکومتي امداد ته په تمه ناست دي. د ډیوا رادیو خبریال اسلام الدین ساجد هم په دې اړه تفصیلی رپورٹ تاسو ته وړاندې کوو.
د خیبر پښتونخوا شمالي غربي سیمه بره دیر هم د زلزلې د لاسه ډیر اغیزمن شوې دي او دغه سیمه کې کورونو راغورځېدلو پیښه کې شل تنان مړه او 238 نور جوبل شوې دي. ولې د ضلع مختلفو کلو کې د سرکاري شمیرو تر مخه 3500 خوشا کورونه راپریوتلي دي. د بره دیر کوهستان سیمه کومه چې ډیره لرې پرته ده، دغلته په شیرینګل، ډوګدره، ګوالدۍ، تل لاموتۍ، اوشیری دره، بریکوټ او پاترک سیمو کې په سوونو کورونه زلزلې راغورځولي دي. د ډوګدرې یو ځایي وګړی روح الله وایي چې د دوی سیمه کې ویا پی سد کورونه خراب شوی دی او خلک په ډاګه د ستوندو نه ډک ژوند تیروي.
سیدن کې ما او دوک دره کې 70% کورونه چې کم ده نه دا بالکل خراب شوی دي، مکمل تور ډیمیج دي او قابل استعمال لري. سګ د بازي کورونه چې کم ده نو هغه غورځېدل دي، بازي زیات کورونه چې کم ده نو غورځېدل نه، خو بالکل غورځېدو په حالت کې دي. او وسه د بارانونو د واوري موسم ده، د خلکو هیڅ قسم نه تنظیم چې کم ده نو نشته، ډیر زیات مایوسی ده.
کوهستان کومچی یو غرایز سیمه ده او د جمی موسم کې دغلته سختي واوري کیږي او زیاتره د دسمبر نه تر فروری پورې سړکونه هم واوري دلاسه بند پراته وی. اوس د دې سیمې خلک د جمی موسم کې زلزلې ځپلې دي او د هیاګي سیمې عبدالحبیب وای چې د دوی کور راغورځېدل دي او د دوی ماشومان د پلاستیک خیمه کې شپې ورځې تیروي.
موږ ته ډېر زیات مشکلات دي، زمونږ کله ډېر تباه شوی دی، مطلب دا چې کورونه ولیدل دي کوم چې دین واغم په لګو باندې حساب دي. زمونږ خپل د پلاستیک نوم کې ټول کړي او باغې کې ناشې او دا لوی لټی کې راغلي چې کوټې ما هغه ما چې کړي څو لیدل دي چې کوم نه نو چاو دي او خراب خبره لا ده.
د کوز او بر دیر نور غریزو سیمو خلکو پرنګي د کوهستان خلک هم دا ګیلي کوي چې دوی ته تر اوسه هیڅ حکومتي امداد نه دی را رسیدلی. د سیمې نه د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړی او د خزانه محکمې پارلماني سیکرټري محمد علي وای چې تباهي دومره په لویه کچه شوې ده چې خبره د خیبر پښتونخوا حکومت وس نه بهر ده، ځکه دوی مرکزی حکومت او نړیوالو مرستندویه ادارو ته خواست کوي چې د دوی د خلکو سره دې مرسته وکړي.
ټول ادارو ته اپیل کوم، خاص کر زه انټرنیشنل ارګنایزیشن سسو د دې چینل په وساتت باندې خصوصي زه ته اپیل کوم چې تاسو فوري تو راشي، د قسم کې بالاکوټ ته تاسو تلی وای، د قسم کې په فلټ کې تاسو یې تیو شی وای، هم دا شان دې تاسو ملکن دی ویل خصوصا د بالا ته راشي. دلته په یو یو یونین کونسل کې په سونو کوم نه دې شی وای چې هغه ته خلک دن نه پینې شي. زمونږ خو ګیله به دی وخت کې د پرایم منیسټر نوم راځي او د چیف منیسټر نوم راځي. پرایم منیسټر لاړو چترال ته، پرایم منیسټر ترې دې
بلخوا پی ڈی ایم په خپل یو بیان کې ویلی دی چې دوی د ایالت زپلې شو ضلعو ته خوراکي سامان او خیمې رسولې دي او ټولو زپلې شو کورینو ته به دغه رسیږي. ولې که چاته تر اوسه امدادي سامان نه وي میلاو شوی نو هغوی کولی شي چې د خپلې سیمې اسسټنټ کمشنر دفتر ته ورشي او هغه نه خپل سامان ترلاسه کړي. اسلام الدین ساجد، وایس آف امریکا، ډیوا رادیو، دیر.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د غلو کډر من اوریدونکو تاسو لکه څنګه چې په خبرونو کې وردل په ترکیه کې نن پارلماني انتخابات کیږي. په دې باب د نور تفصیل لپاره زموږ همکار محمد اکرام د وختلو مرسر په سټوډیو کې موجود دی. ټولو وضعیت کتنه کړې ده له هغه څخه پښتو تر ټولو مخ محمد اکرام ستړي مسي
ډیره مننه نصیر کاکړ صاحب.
ډیره مننه. تاسو څه وینئ د صدر رجب طیب اردوان ګوند ای کی پی په پارلمان کې اکثریت ترلاسه کوي او کنه؟
کاکړ صاحب تیر د جون په میاشت کې چې کوم انتخابات شوي په هغه کې ای کی پی چې د صدر رجب طیب اردوان سیاسي ګوند هغه خپل اکثریت بیللو 50% دوی یو سلبیخت فیصد ووټونه ترلاسه کړو او خوښه 50% ووټونه هغه اپوزیشن ته تللو. نو دا ځل هم چې کومې سربیاګانې شوي دي هغه داسې ښکار کوي چې نتیجې به هم د جون د انتخاباتو پرنګ باندې بي. کورد اکثریتي پارټي پیپلز ډیموکراټک پارټي هغه ته په ترکی کې ایچ ڈی پی هم وي دی به یو ځل بیا داسې امکان ښکاري چې 10% ووټونه به ترلاسه کړي. نو زیات امکان هم داسې دی چې هغه شان یو ائتلافي حکومت په جوړیږي. تیر حکومت چې کوم د وخت نه ډیر مخکې برخاست کړی شوی د تسنیپ الیکشن وي په هغه کې چې کوم اختلافات رامنځته شوی نو سړونکو هم دا نظر لري چې یو ځل بیا امکان موجود دی چې هم هغه شان ای کی پی ګوند هغه په یو ائتلافي حکومت جوړولو باندې مجبور شي. که وګورو په کال 2011 کې ای کی پی چې کوم پارټي و هغه 50% رائے ترلاسه کړې وي.
او محمد اکرم صاحب د تاسو د ای کی پی ذکر کوي نو دغه ګوند ته به څه چیلنجونه ورپېښ وي؟
دا وختي ترکی په یو ډیر نازک موړ باندې ولاړ دی. ترکی د یورپ او د ایشیا په منځ کې پروت دی، دواړه اړخو ته د دې خپل یو اهمیت دی. دا وختي په خپل باندې ترکی د کورتون لارو سره هم جګړه کوي. دغه یو غټه مسله په کور دننه ده. دویمه مسله په شام کې د تندروا داعش یا دولت اسلامي لخوا ده، او بل بیا په شام کې چې کومه جګړه روانه ده د هغې نه په لکونو کډوال بې کوره کیږي، او هغه هم د ترکی د لارې. یو خوا کو ترکی کې ډېر خلک په کډه کولو او په ژوند کولو مجبوره شوي دي، نو بیا د ترکی د لارې هغوی یورپ ته هم ځي. نو دا درې غټ چیلنجونه هغې ته رامخته دي.
او بل دا چې د ناره څه ده، یعنی د طیب رجب اردوان په دې انتخاباتو کې سیاسي ناره،
چونکه دا وخت ترکی د اړیګلی سره مخ شوی دی. ترکی یو نسبتا مستحکم ملکو د جمهوریت اړخته، او بل خواته پکې ترقی هم نسبتا خوه که نورو اسلامي ملکونو ته وکتل شي. د رجب طیب اردوان او د هغه د سیاسي ګوند دا وخت چې کومه ناره ده هغه هم دا ده چې ملک به هله ترقی کوي او الابا د بې ثباتۍ نه وځي که چېرې په هغې کې د یو ګوند حکومت راشي او هغه د ای کی پی حکومت وي چې د رجب طیب اردوان پارټي ده. د خوښه د 12 کالو راهسې دی په واکې دی، دی هم هغه د تیر وخت حواله ورکوي چې په هغې کې ګینی ملک ترقی کړی و.
او محمد اکرم صاحب یو اخیرانه پښتنه په لنډو ټکو کې جواب راکړي چې په خپل غربي نړۍ ته د ترکیه څومره ضرورت دی؟
دا وخت تر ټولو زیات ضرورت دی غربي نړۍ ته. یو خو د کډوالو مسله ده، یورپ او د دې ترڅنګ امریکا هغې غواړي چې ترکی د کډوالو چې کم فلو ده یا د هغې تک دی هغه ادربي، او د هغې نه هم زیاته غټه مسله یورپی ملکونه، غربی ملکونه او امریکا غواړي چې ترکی د دولت اسلامي یا داعش پر ضد د غربي هوادونو سره کلکه مرستې وکړي. ترکی د وړاندې نه خپل اډې یا چې کوم جنگي اډې دي هغه خو ورکړي دي غربي هوادونه هغه استعمالوي، خو دغه ځای کې به ترکی خپل هم ځنی د مرستو په سر باندې ځنی شرطونه غواړي. هغه غواړي چې یورپی کوم ملکونه دي هغه ته د ترکی د خلکو ته اجازه ورکړي شي بغیر د ویزې نه، ویزا فری انٹری هغوی واړی چې د ترکی
کوم خلک دی بلکې د پوری د اروپای ټولنه کې شامل کړل شي
په اروپای ټولنه کې دی شامل کړل شي خو د دې ټولو خبرو باوجود موږ برا شو د رجب طیب اردوان اړخته هغه اوس هم په ترکی کې مشهور دی د هغه پارټی یا ګون هغه په پارلمان کې اکثریت لري یعنی کله د هر څه چیلنجونه شته دي خو ای کی پی او رجب طیب اردوان بیا هم د هغه ګون په ترکی کې اکثریت لري په پارلمان کې
ډیر مننه محمد اکرام
ډیر مننه
ګران اردوونکو دا وایس اف امریکا ډی وی ریډیو دا د پاکستان بلوچستان صوبې مستونګ سیمه کې په پټلۍ روان د مسافرو په ریل ګاډي باندې د بارودی موادو چاودنه شوې ده چې په نتیجه کې څلور کسان مړه شوي او لس نور جوبل شوي دي د چارواکو په وینا دغه ریل ګاډي د کوټنا راولپنډې ته روانو د مستونګ ضلع په دشت سیمه کې په بارودی مواد چاودلي تفصیل اورو د ډی وی ریډیو خبريال حمید سمسور نه په دې رپورت کې
چارواکی وی دغه پیښه لکوټ شار زخه د شل کیلومتره په واټن باندې د مستونګ د دشت په سیمه کې د اورګاډي پر پوله باندې هغه محل رامنځته سوالا کله چې جعفر ایکسپریس د تیرېدو پر جریان باندې والا د پیښ پر ځای باندې د پولیسو یو عالی رتبه مشر شفقت انور وویل چې دغه اورګاډي لکوټ زخه راویل پنډي تروانه والا بم د اورګاډي پر پټلۍ باندې شودل سوی وو چې کله جعفر ایکسپریس دالته راورسېدله د ریموټ کنټرول په ذریعہ باندې دغه چاودنه وسوله د دله خولې چې د اورګاډي د مسافرو یو ډبل للی کی زخه اوشتله د چاودنې له سبب و یو ډبل ته زیات زیان رسېدلی دی د پولیسو مشر وویل چې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي دي دولس بیا ټپیان دي د پولیسو د افسر له خولې چې وژل شوي کسان د اورګاډي کارکونکي دي د پیش پر ځای باندې یو بل علي رتبه نظامی چارواکی و انور سمو وویل چې مزکنای ماینز هم کارول سوی دی د په خبره چې په اورګاډ کې شپږ نیم سو مسافرانو سفر کوي پنځه ټپیان سوی کسانې د کوټ شار سنډیمن هسپتال راستانه کړل په دوی کې د درو وزن ناسمه ده یو عیني شاهد وویل
یو د مچانک چې د مکه شو او د باندې مجراو چې وکتل دوه درې کسان د پروتو زخمیان یو سړی چې هغه په هغه سټ کې مړ
په موجون کې ډلی بیا وویل چې په دغه پیښه کې تر 8 کیلوګرام چاودیدونکي مواد کارول شوی دي دا غس په میاشت د بولان په غرو کې هم پر اورګاډه باندې د راکټونو بریټ تر سره سو چې انجن یې بشپړه تباه شوی و پر جعفر ایکسپریس باندې په 2014 کې هم دوه ځله بمی چاودنی وسولې تر دې لمخه په 2014 کې هم د شوی او د مچ د اورګاډي پر تمځای باندې هم بمی چاودنی وسوي چې د زیاتره مسولیت بلوڅ وسلواله ډلې په سر اخلي دوی زیاتره هغه اورګاډي په نقشه کوي چې پنجاب ایالت ته روان وي دوی له مرکزی حکومت څخه د صوبي پسایل او وسایلو کې زیاته برخه غواړي خو حکومت بیا وی چې خارجي هیوادونه په بلوچستان کې د ورپوک ډلو په ملاتړ باندې دلته ناقراری رامنځته کوي دوی په دې ترڅ کې تر ټولو لومړی د هند استخباراتي ادارې را او د افغانستان د انډیس د پټو شبکو نمونه اخلي خو نوې ډلۍ او کابل بیا دغه تورونه ردوي حمید سمسور وایس اف امریکا ډی وی ریډیو کوټه
د وایس اف امریکا جوړی دی د ګلو کډر منور دونکو اوس هم له کوټې څخه زو د چمن لوري ته چیرې چې ځای مشرانو یو جرګګي کړی ده او هلته په چمن شهر کې د امنیت په خراب وضع باندې خپل اندېښنې څرګند کړې دي د جرګګي برخوالو له حکومت څخه غوښتنه کړې چې په سیمه کې دي امنیت لا ټینګ کړي او د خلکو د ژغورنې او ساتنې خپل مسؤلیت سرته ورسوي په دې باب نور تفصیل زموږ خبريال نعمت الله سره دی راکوي
د بلوچستان سره د شارګوټي چمن کې د پښتانه قبایلو او سیاسي او مذهبي او قوم پرستو ګوندونو د ځای مشرانو تر مابینس دغه جرګه په داسې حال کې وسوه چې دلته د خرابې امنیتي وضع له امله د هدپي وژنو پیښې غلاګانې د شپې د خلکو کورونو ته راوښتلو پیښې د هرې ورځې معمول جوړې شوې دي یو قبایلي مشر فیض الله خان نورزی وای چې د دوی د دغه جرګې مقصد هم دغه دی چې پر حکومت باندې فشار واچوي چې دلته امن او ثبات راولي
داسې نږدې مثال په دا بولدک کې دی چې د حکومت سره ډنډه شته او بولدک په ګرده ضلع کې یا په ولسوالۍ کې چا غلا نه ده کړې. دا زموږ ته د بارډر دوه کیلومتره نږدې یو ښار دی. نو زموږ ګورنمنټ دلته هم آرمی شته، هم ایپسی شته، هم پولیس شته، هم لیوی شته، ډېرې محکمې شته او ډېره تنخواه وصولېږي، خو د هغه باوجود زموږ په ښار کې امن نشته.
خو بیا بل قبایلي مشر ملک عبدالخالق غبیزي و ډیوه ریډیو او ټي وي ته وویل چې دوی د دغه جرګې له لارې دغه پریکړه وکړل چې حکومتي واکداري کچېرې په سیمه کې راوستل او حکومت نه غواړي نو به دوی قانون په خپل لاس کې واخلي.
موږ انتظامیه ته خواست کو چې په علاقه کې د امن او امان د برقرار کولو دپاره دې اقدام واخیستل شي، ورنا کچېرې دا انتظامیه د امن او امان دپاره قدم نه واخیستي بیا به د چمن دغه جرګه د خلکو د تاپوس د پاره ضروري اقدام کی.
خو د چمن د شار شاروال می سلاودین اسګزی چې هم د حکومتي ګوند پښتونخوا پارټي سره تعلق لري، دی وای چې حکومت په لوی کچه سره امن راوستلی دی، خو په چمن کې لړس د امن ستونزې ستا، هغه به هم ډیر ژر ختم کړل سي.
اول د کوټ چمن روډولو دا دیرش میاشتې پر دې باندې نه غلا سوی ده، نه موټر تللی دی، نه داسې واقع سوی ده. مخکې حالات ډېر خراب و. زموږ په ښار کې خلک ویشتل کېدل، په هر امبار پر هره تړه باندې به ماښام یو سړی پروت و، هر هفته باقاعده ټارګېټ کلینګ کېده. دا خو تقریبا اوس دا مسلې نشته. د غلو معامله دلته په ښار کې واقع روانه ده، څه مشکلات به خامخایي د سرکار سره به حیثیت میونسپل کارپوریشن میر او د خپلو کونسلرانو سره ما مجلس قاعده مې تجاویز ورکو، پر هغه باندې عمل درآمد لږ قدرې سټارټ شوی دی، نو اوس به بهتري دی باد راځي.
په چمن او شاخوا سیمو کې د غلا په ورداتونو په دپی وژنو کې د حکومتي اعدادو شمار په مطابق سیوازې په تیرو 15 میاشتو کې د ډیر څخه زیات عادي خلک وژل شوي دي او په مختلفو شکلو د کورونو رپو غلاګانې شوي دي. دغه وجه ده چې د سیمو خلکو د امن امان دپاره دغه جرګه راغوښتې وه. نعمت الله سرحدی، وایس اپ امریکا، دیوا ریڈیو، چمن.
ځوان دی
او که زوړ،
نر دی
او که ښځه،
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو هر چا لپاره
تازه خبرونه، مرکې
او د خبرو اترو پروګرامونه لري.
تاسو هم پکې برخه اخیستی شئ. ټلیفون 001-202-205-0403
او ویډیا نمبر دی 0800-999-0.
ګران اردوونکو، وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ماښامنۍ خبرونې د واشنگټن ډی سي د سټوډیوز نه نیخ پنی غورې. قدرمن اردوونکو، خبرونه مو واورید. یو څو شېبې وروسته به تاسو ته تازه مو خبرونه یې واری بیا وړاندې کړو. دغه وروسته به نن تاسو د ډیوه ریډیو واشنگټن ټو خیبر پروګرام اورئ. په دغه پروګرام کې به نن قدرمن اردوونکو د پښتنو وتلې پښتون قوم پرسته سیاسي مشر او تاریخ پوه افضل خان لالا څوک چې پاکستان ته دلې، د هغه ژوند او د هغه په ژوند کې چې هغه پښتون قوم لا کومې هلې ځلې کړې، په هغې به هم بحث کیږي. مشران به راځي، هغې به هغه یادوي. د دې سره سره به د پاکستان قبایلي سیمو په اړه هم په دغه پروګرام کې خبرې اترې کیږي. د دغه پروګرام کې تاسو هم برخه اخیستی شئ. د دغه پروګرام کوربه وي زموږ همکار رحمان بنیری. د ټلیفون شمیره وي 001-202-205-0403. قدرمن اردوونکو، کولای شئ ډیوه ریډیو د خبرونې په انټرنیټ باندې د ډیوه ریډیو په پاڼه هم اورئ، او که ځان د سیمې او نړۍ د تازه او مهمو خبرونو نه خبرول غواړئ نو ډیوه ریډیو په فیسبوک او ټویټر هم فالو کولای شئ.
د انټرنیټ پته ده www.voadivaradio.com او د فیسبوک پته ده facebook.com/voadiva. همدارنګه په ټویټر باندې twitter.com/voadiva. له موږ سره اوسئ.